دا ټوپک څنګه راغلی دی؟ ټوپک نه وزیرستانیان ایجاد کړی دی، نورو پښتنو
ورور تا خو له خیره چشمې اچولی دي، تا خو زما په خیل زما په شان سترګې دې څلور دي.
ځوانان تشدد ته راپاروي،
داسې دي چې دلته خوشپالونه منتونه او دا ډېر شیان ډېر وشول.
په افغانستان کې د علم او د پوهې رک دب کی
دا غواړي چې دا ځوان کول رواخي
چې دغه د مشال یو خوب و.
په پردي جنگ کې مو خپل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه له اسرار العالم مومن سره نیخ پنی.
اوریدونکو کتونکو ستړي مشه پر دې هله چیرو جوړ وستی. اوریدونکو او کتونکو نن پر دې خبرې کوو چې په پښتون مېشتو سیمو کې کاغا د افغانستان دی او که د پاکستان دی، هلته کې په خځو زبانی تشدد کیږي او کنه. د تشدد څو ډولونه دي، فرس کا یا بجنی، سکول تا، خونزی تا، روزگار تا، سپورٹس تا، یا د خپل خوخی یو مثبت کار تا نه پری خودل کیږي، نو هغه اهم په تشدد کې راځي. دغه راز تشدد بدنی، روانی او جنسی مختلف قسمه ډولونه د هغه کې دی شي. نو که ستاسو په نظر کې دا قسمه تشدد دغه تل کیږي، نو د ویډیو لاندې خپل دغه څرګندونی ولیکي، خپل پوښتنی ولیکي، او موږ سره ډېره تکړه مېرمنې همدا وخت د واتس اپ د لاري راغلي دي، د دوی سره هم خبرې کوو او بیا هم زه تاسو ته وایم چې موږ سره دا وخت جمایما افریدی صاحبه هغوی له پېښور دي، او جمایما چې دا هغوی مدني فعاله ده، خبریاله ده، او پر دې سربیره د پاکستان دننه او نړۍ په مختلفو برخو کې هغوی زی دغلته د ښځو په اړه چې کانفرنسونه کیږي، سیمینار کیږي، پروګرامونه کیږي، په هغې کې برخه اخلي. نو د هغې نه به دغه هم تپوسو چې بهر جونه څومره واک اختیار لري، څومره حقونه لري، او په پښتنه سیمه کې بیا څه روان دي. د هغې سره سره موږ سره د افغانستان د جنو په استازیتوب باندې کندي صاپۍ صاحبه، هغوی هم میلمانه دي، هغوی هم مدني فعاله ده. پر دې سربیره د واک په نامه د ښځو چې کوم غورځنګ دی، د هغې مخکښه ده، او تاسو به اکثره په ټولنیزو رسنیو کې ګورئ چرته چې هم د پښتون د حق خبره کیږي، د ښځو د حقونو خبره کیږي، نو صاپۍ صاحبه هلته موجود وي. زه اکثره په ټولنیزو رسنیو ګورم. صاپۍ صاحبه ډېر ډستریم شي.
سلامونه درناوی تاسو ته او قدرمنو کتونکو ته، همدارنګه ستاسو قدرمنې میلمنې ته.
ستاسو نه ډیره زیاته مننه، موږ ته خپل قیمتي وخت راکو. او جمایما صاحبه هم موږ سره راغلی ده. جمایما صاحبه ډیر ډستریم شي.
ډیره ډیره مننه. اول خو تاسو ډیره مننه چې زما انوایټ کړم، او کاندي صافه ته هم ډیر سلامونه.
ډیر زیات مننه جمایما صاحبه ستاسو نه هم. او اوریدونکو کتونکو، زه تاسو ته وایم چې دا پروګرام موږ ځکه را جوړ کړی دی چې د نومبر په 25 باندې د ښځو پر وړاندې د تشدد له منځه وړلو نړیواله ورځ وه. له هغې وروسته 14 ورځنی کمپاین هم په دغه لړ کې پیل شوی دی. او څنګه چې ما تاسو ته وویل چې که فرض کا یو جنۍ د سکول نه، ښوونځي نه منکل کیږي، نو هغه هم په تشدد کې راځي. نو په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې څه باندې 4 کاله وشو هلته کې له شپږم ټولګي د پورته جنو په تعلیم باندې بندیز دی. نو اول همدغسې یوې زده کوونکي سره مرکه لرو، هغه د میډیکل یا د طب پونځي زده کوونکي وه. نو تاسو واورئ چې هغوی له کوم تکلیف او کوم درد تیریږي. دا په دې خپله مرکه کې وایي چې کاش چې زه ښځه نه وی، نو ما زه به دونه مسلو سره نه مخ کېدی. دا وایي چې کله امتحانونه راشي، نور هلکان سړي د هغوی امتحانونه راشي، هغوی امتحانونه ورکوي، او دوی امتحانونو ته نه پرېښودل کیږي. دغه جونه چې شپږم ټولګي نه پورته دي، نو دوی د یو خاص درد نه تیریږي. نو واوري چې دغه تکلیف یا درد څه دی؟
کله مثلا د زده کړو لکه تیره ورځ چې ولو، دا څو ورځې مخکې د ایګزیر چې امتحانونه ولو، نو مسلم نه هغه چې له طب نه فارغې والي، نو دغه نه امتحانونه وانخیستل سو، نو خپله دا زما دپاره یو کم احساس و سایه که مو شجنه ولی، نو موږ هم نن بریالی بولو، ځکه نجونې ډېر ناهیلي وسي. موږ هم باید د امتحان اخیستل موږ سره توپیري چلند روان ده. دا او دا خو واقعاً ډېره خفه سوم، خو بس سر مو نسوای کولی. نو اکثره داسې ډېرې ستونزې دي چې موږ په ځوند کې ورسره مخامخ کېږو. داسې د کمتري احساس انسان ته ورکوي په ټوله کې به په افغانستان کې زیات.
تاسو واردله چې دغه د طب زده کوونکي هغه له څومره کرب او کم تکلیف تیریږي او داسې په میلیونونو شمیر کې په افغانستان کې. دغسې په پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې هم ډېری جونه هغه تعلیم ته نه ځي، او څنګه تاسو زمونږ راپورونو کې به هم اوریدلي وي چې هلته کې ډېری سکولونه هغه د پنځمه پورې دي، د پنځم نه وروسته سکولونه ډېر زیات کم دي په قبایلي سیمو کې هم. نو پر دې او دغسې د جونو پر وړاندې چې نور کم د تشدد مختلف ډولونه لري، په هغې به له خپلو میلمنو سره او تاسو سره خبرې کوو. کندي صاحب، چې به ستاسې نه زما همدغه پوښتنه ده چې دغه کمه زده کوونکي وه د طب، تاسې د دې خبرې واورېدي، دغه تکلیف یا درد نه چې دا تیریږي، نو آیا د کم پښتانه سړي چې دي، افغانان چې دي، هغوی دغه مخصوصي که نه؟
افغانستان یو اوږده تاریخي، ټولنیز او جګړهییز تجربې سره مخ دی. د دې جګړې اقتصادي ستونزې او ټولنیزې ستونزې، کلتوري ناسم فهمي او همدغه رنګه غلط تربیې د ښځو په وړاندې دغه تاوتریخوالی زیات کړی دی. دا تاوتریخوالی په ټولنه کې هم دی، په کورونو کې هم دی. یا ما لکه موږ دا یو رقم انضباط ګڼو، دا سړیو ته یو حق ورکړل شوی دی چې دا تاسو باید په ښځو انضباط وکړئ، په ښځو دغه یا فزیکي تاوتریخوالی یا رواني تاوتریخوالی سره دوی سره چلند وکړي. چې دا دی کې اکثرا که موږ وګورو دغه ټول د افغانستان نارینه پکې څه ناڅه ونډه لري. هغوی ووایي چې موږ هر یو چې وایي چې موږ په دې کې د ښځو طرف استو، خو هغوی که موږ د هغوی په هکله وګورو، هغوی یو رقم نه یو رقم په تاوتریخوالي کې لاس لري، او د ښځو په وړاندې دوی یو دغه تاوتریخوالي ملاتړ دي. په افغانستان کې موږ وګورو، دا په ټوله نړۍ کې شته دي، د ښځو په وړاندې د ښځو دغه مسلې په ټوله نړۍ کې شته، خو په ټوله نړۍ کې بیا هغې لپاره قانون جوړ شوی دی. کوم څه چې د ښځو سره زور زیاتی کېږي، هغه لپاره به هغوی ځي هغه مرجع ته، او هغې کې به خپل دغه شکایت وړاندې کوي. خو د بده مرغه د افغانستان کې چې اوسنی کوم نظام دی، هغه خپله هم په دغه تاوتریخوالي کې لاس لري. داسې څه مرجع نشته چې ښځې لاړ شي هلته اواز پورته کړي. کومه ښځه چې دغه جرت کوي، راځي مخې ته اواز پورته کوي، د تعلیم، کار یا خپل هغه ټول ټولنیز فعالیتونو لپاره حق غوښتنه کوي، هغه همدغه د حکومت د اوسنۍ کوم چې کوم نظام چې دی د هغې دخوا نه نیول کېږي، او هغې زندانونو ته وړل کېږي. د تاوتریخوالی دغه خپله هم یو غټ لامل دی، دغه خپله حکومت هم لامل دی. افغانستان کې دننه ټول او همدارنګه ښځې هم، ځکه چې هغوی په نرواکه ټولنه کې ژوند کوي، په هغوی هم دغه اثر غورځېدلی دی. هغوی هم کسه مشرانې دي، هغوی هم دغه د نورو ښځو سره په تاوتریخوالي کې لاس لري.
سمه. او بیا هم څنګه چې ساپی صاحب ویلي، نو دغسې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د معلوماتو پر اساس په هرو دریو ښځو کې یوه یې له تاوتریخوالي سره مخ ده. دغه تاوتریخوالی فزیکي، جنسي، رواني او اقتصادي هم کېدای شي زیانونه لري، اقتصادي زیانونه لري. نو که پرس کا یوه ښځه روزګار ته نه پرېښودل کېږي، نو دا یو په دا اقتصادي تاوان دی، اقتصادي لحاظ سره ته هغه کنټرولې کمزوري کې. نو دا د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې دغه راپور دی. نو جمعی ما تاسو سره زما ستاسو نه پوښتنه زما دا ده چې تاسو ما یو پوسټ په فیسبوک اچولی و، هغه تاسو هم په خپل وال باندې شریک کړی وو، نو ما اکثره څرګندونې هغه وکتلې، هغه کوم پوسټ چې تاسو شیر کړی و په هغه چې کومې څرګندونې راغلي دي. دغسې دا وخت په فیسبوک باندې گوهرلي دوران او محمد الله او روف افغان او داسې ډېرې نور ملګرو هم څرګندونې کړي، هغه به هم شریکو. خو په دغه کې یوه خبره عام وه، او زیاتره خلکو هم دغه خبره کوله چې موږ هم د جمعی ما د کلي هلته کې خو په ښځو باندې تشدد نشته دی. نو تاسو دوی ته څه ویل غواړئ چې آیا تشدد څه ډولونه دي، څه قسمونه دي په دغه سیمه کې؟
بالکل، زه خو اول کلی کې یم، نو دلته د بجلی بل یا ستونزه ده، نو زه اوس د بجلی راغله نو کمرې ته راغلم ځکه چې بهر ډېر شور و. خیر تاسو چې کوم سوال وکړو چې ډېرو خلکو پکې وویل چې مونږ کلی کې سارا ښځو سره داسې څه وایلنس کېږي هم نه، نو اول خو خبر هم دا ده چې مونږ ډېر خلک چې دي هغه په دا باندې سره رسېدلي نه دي چې دا کوم وایلنس کېږي، مطلب هغه سره په وایلنس باندې پېږي نه، هغه دومره نارملایز کړی دی وایلنس چې هغو ته دا سره تشدد ښکاري نه سړی نه بلکې ښځو ته هم. هغه لکه ډېر داسې مونږ سره اگزامپل شته دی چې هغو سره تشدد کېږي خو ښځې ته ښکاري چې نه دا هغه خو په کار دی، ځکه چې دا ونه شي درنه بیا مونږ سوسایټي چې دی هغه خرابېږي. تاسو پکې خپل هم یو کامنټ ولیدو چې هغه ویلو چې نه که مونږ ښځې کنټرول کې ونه ساتو نو بیا خو مونږ پښتانه نه یو، او بیا هغه دا هم ویلي چې کوم پښتون چې خپل ښځه کنټرول کې نه ساتي هغه به سره پښتون نه دی. هغه یو ټکی مې ورکړو چې بے غیرت کنسیډر کیږي، نو مونږ غیرت چې دی هغه په ښځې بهل ټکول باندې دی، په ښځې کنټرول باندې دی. نو اول خو په مونږ سیمو کې یا مونږ پښتنو کې اول خدا په کار دی چې هغه ته پاته ولګېږي چې تشدد یای چې شي ته، او تشدد صرف دغته نشي ویلی چې ته ووهې، تشدد ذهني هم وي، تشدد ته معاشي چې کوم خلکو سره کټ آف کوي هغه هم یو تشدد دی. څرنګه چې تاسو ویل چې په افغانستان کې ښځې چې سکولونو ته نه ځي دا هم یو تشدد دی چې ته هغه حقوق نه مطلب خپل حقوق ته نه پرېږدي. دغه نه علاوه که مونږ ډیجیټلی نن سبا چې کوم آنلاین سپیسز دي په دغه کې هم خلکو ته رد بادې ویل، هغه کریکټر اسسینیشن کړل یا سره هغه هغه لزان هغه په کریکټر باندې چې تاسو سوالونه او چاته دا هم یو تشدد دی. نو مونږ سیمو کې د په تشدد باندې کار نه اول زه ګڼم چې دا ضروری دی چې هغه ته پاته ولګېږي چې تشدد یای څه شي ته، ځکه چې هغه په خپلو سیمو کې دمره مطلب نارمل کړی دی چې هغه ته ښکاري.
سمه سپه صاحب جمعه ما چې کوم خبر وکړه چې دغه څرګندونې په دغه پوسټ باندې راغلی وي او په هغه کې دا هم وي چې ښځه کنټرولول او ښځه بهر ته نه پرېښودل نه پرېښودل او دا نورې خبرې دا د سړو کارونه دي، نو پوښتنه دا ده دا جوړیږي چې ښځه کپرس کا کنټرولول دا داسې نه دي چې ته راتلونکی نسل کنټرولې، ته راتلونکی نسل د ساينس او سوشل ساينس او نور تهذیبونه تمدن ته دغې نه هغه بې برخې کې راتلونکی نسل، ځکه چې همدغه میندې ځکه چې همدغه جونه به د راتلونکي نسل میندې وي. څه وایي تاسو؟
بالکل، ښځه خو د ټولنې پالونکې ده چې دغه ښځې ته دغه ټول حقوق ورنکړ شي. جمعیمه چې کوم پوسټ کړی وو هغه یو انساني غوښتنه وه، ښځه د ټولنې پالونکې ده. منګورو همیشه په جرګو کې نارینګان ناس دي، نارینګان فیصلې کړي، دا ټولنه کې نیمایي برخه ښځې دي، نشي کولای نارینګان چې د ښځو په حق له هم فیصلې وکړي، باید ښځې ووسی په دې جرګو کې، او په دې کګتیو ته ښځه په فیصله سازي هغه کې ونډه واخلي، ښځه به خپل د بچو لپاره یو ښه راتلونکي لپاره ښه فیصلې وکړي چې په دې بچو کې هم هلکان بچي راځي، هم ښځینه راځي، او همدارنګه د ټولې ټولنې لپاره یو ښې ګڼې فیصلې به وي. او همدارنګه که موږ ښځه خوندي وساتو دا ونه وایو چې ښځه دې که موږ نارینه ستو ښځه دې کنټرول کې کړو، ځکه چې ښځه که ځان په کور کې خوندي په کور کې خوندي په ټولنه کې خوندي همدارنګه هغه ټولنه پرمختګ کولی شي. د یو مهذبې ټولنې د یو با فرهنګي ټولنې د دې ځینې ښکاري چې هغه دغه ټولنې ښځې څومره ډاډه په ټولنې کې ګرځېدلی شي کولی شي یا هغه ټولې ازادیانې لري. که موږ وګورو زموږ دغه ورونه چې کوم د ښځو د کنټرول خبره کوي دی یو رقم خپل په ځان هم دویاریزه کوي، ځکه چې دغه کنټرول دوی د سړوی په نسبت خځې د سړوی نه کنټرول کوي. یعنی موږ ټولنه لا د دې وړ نه ده چې یو انسان پکې آزادانه وګرځي، هغه خپل تعلیم ته لاړ شي، تعلیم کولی وشي، یا نور ټولنیز ټول هغه حقونه خپل ترلاسه کړي. دغه ښځه د دوی د څاروي یا ځناور نه کنټرولوي، بلکې دوی د نارینګانو نه کنټرولوي. او دغه هغه کې دغه ټولنه کې زمونږ ټول پښتانه نارینګان دي. نو که یو کتنه خپل په دغه اخلاقیاتو وکړو، دغه په دغه نظریې وکړو، دې کې یو بدلون راولو. د دې په ځای چې موږ وغواړو چې ښځې کنټرول کړو، په کورونو کې بندې وساتو، که دغه زمونږ ورونه یا دغه نارینګان زمونږ، زه یوازې ټول پښتانه خیم، زما په دې کې زما پلار راتلی شي، زما ورونه هم راتلی شي، زما بچی هم راتلی شي، دا د خپل څوک ځان ته پرسنل نه نیسي. خو دا اوس ډېر ضروري ده چې د سړیو په اخلاقو کتنه وشي، دوی په اخلاقو خبره وشي، دوی د داسې اخلاقو کاروي چې په ټولنه کې هیڅ ښځه د دې نه ونه ځورېږي، هیڅ ورور د دې خبره ونه کړي چې د دې ته وړ نه شي چې خپل خور د نورو نارینګانو د مجبورون پرېښودلی ونه شي. نو په هغه وخت کې به بیا زموږ ټولنه هم ډېره ښه وي، او همدارنګه زموږ ټولنه به پرمختګ هم کولی شي.
سمه. او اوریدونکو، بیا هم زه تاسو ته وایم چې جمایما کوم پوسټ کړی وو یا شیر کړی وو او ما چې شیر کړی وو، نو د هغې لاندې ډېری خلکو د پیسبا او د جمایما پردی سبا د دوی ساينه هم کړی دا او دغه خبره هم کړی. ډیرې پښتنو چې موږ په دې ویاړ کوو، موږ په دې فخر کوو، ډیرې کتا سو ګورې دغه پوسټونه دغه لاندې ډیرې د سرګندونی هم راغلي دي. نو زما دې خبره مقصد دا دی چې ټولنه کې خ او هر ټولنه کې خ او بدوي. جمایما سبا زه اوس دې تر ازما چې تاسو د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کې دلته کې پیدا شوی سي، خو تاسو د نړۍ ډیرو هیوادونو ته تللی استئ، پرمختللو هیوادونو ته. نو څه ګوري تاسو چې څنګه وختي ما د ساپۍ سیبانه کومه پوښتنه وکړه چې دا کومه خلک چې وایي چې باید ښځه کنټرول کړل شي، نو دغه مطلب دی چې دا سپورټس ته پرېنښودل شي، تعلیم ته پرېنښودل شي، که فرض کا یا د دې سوشلایزیشن ونشي، تمدن نه، د ساینس نه، د سوشل ساینس نه دینه خبر نشي، نو تاسو نه ګوري چې په امریکا کې، په اروپا کې ډېرې جنکۍ دي، هغه ستورمزلې دي، هغه په ساینس کې، په طب کې، په نور مختلفو څانګو کې هغوی لاسته راوړنې لري. نو بیا چې هم د دغه جنو بچي راځي ټولنې ته، دغه سی به ولس جوړیږي، قام جوړیږي، نو دغه به څنګه قام وي؟ تاسو څنګه پرتله کوي چې آیا د دې ځای خلک چې کامیاب دي، دغه یو وجه دا هم ده چې دلته کې ښځې لوستې دي، میندې لوستې دي؟
همداسې ده. او ښځو نه زیات زه ګڼم چې هغه سړي چې دي هغه په دغه خبره باندې پوه دي چې که مونږ ښځه دښته نه پرېږدو چې تعلیم وکړي، که مونږ ښځه یې باندې تشدد کوو، یا مونږ ښځې چې کوم حقوق ته هغه خرابو، نو اکثر د مونږ حقوق هم خرابېږي. څرنګه مونږ ګورو په مونږ سیمو کې چې څومره د ستونزې راغلي دي، دغه کې ډېر لاس د مونږ هم دی، ځکه چې مونږ اول خپل په کور کې 50% آبادی چې دوه شیاله کړې دوه ذهني لحاظ سره، نو چې بیا کومه 50% نو هغه د پاره هر څو کم چې دی بیا مطلب دغه خو یو حیران کېدو چې ته خپله په کور کې څوک محروموي، همدغه سې بیا تا هم خلک محرومولی شي ډېر اسانۍ سره. او څرنګه تاسو د بهر خبره وکړه، نو بهر چې زه کله هم تللی یم، زه همیشه ما یاد افغان ما په زړه کې وي چې مونږ څله په دا خبره نه پیګو چې ښځې ته حقوق ملاو شي، هغه صرف د ښځې لپاره نه، پوره معاشرې لپاره فائدہ مند وی. بهر مونږ ګورو زه چې کله هم بهر تلې، ما ته خلک چې ته چله د بهر صفات کی، یا چله ته هر ټایم دی چې بهر دا زه دا نه چې بهر څه مسئلے نشته ده، خو که مسئلہ وی او زه یو مسئلہ وایم، نو هغه ما په دغه باندې څوک نه جوش کی چې ته خزه ته دا ما یا ته خزه ته چوپه شته نه پیږي، یا ته خزه په کار نه دی چې ته په دغه مسئلہ باندې خبره وکې. الته به ما غاغ هم یو اهمیت وی. دغه نه علاوه الته به ماته څوک دا نه یې چې ته بهر چلا وتلې، ماته به څوک دا نه یې چې ته چل خپل مرزه سره ژوند کې. زه کله هم زه همیشه ما یاده خواهش ته چې زه په خپل وطن کې خپل مرزه سره ژوند کړی شم، خو زه نشم کړی، ځکه چې زه وسم بهر وزم زه ډارېږم. داسې به نورم ډېرې ویډ کې وي چې هغه بهر نشي وتی، زه چې وس هم چیرته د تک خبره کم نو زشل پر سوچ مم چې هر ځان تا کم نو پکار دی چې خز کوم خپل معاشره خا غاړو نو اخ کې دا ضروری دی چې خز باندې تشدد او خز کوم حقوق ته اغه نور وایلیټ نکو.
جمع متاسو خبر وکړله چې په بهر کې خزو ته ډیر حقونه ترلاسه دي، هغوی په خلاص مټ باندې ډاډا د شپې د ورځې هر ټیم هغوی تللی شي، خپل زده کړې کولی شي، خپل سپورټس کولی شي، تر دې چې کراټه په کې ډیرو جونو زده کړې هم د دې لپاره چې خپله دفاع وکړي. نو دغسې په افغانستان کې چې کله طالبان راغلل هلته کې جمهوري حکومت وړنګوو، نو د افغانستان نه ډیرې جونه هغه نورو هیوادونو ته لاړل، خو په هغه کې داسې جونه هم دي چې هغوی وایي هغوی خوشبینه دي چې ورځ به راځي موږ به واپس خپل هیواد ته ځو، د خپل هیواد خدمت پکو. په دې کې ډیرې ډاکټرانې دي چې هغه تللي دي بهر د میډیکل د طب زده کوونکي دي، او هغوی چې موږ به بهر زده کړې کوو بیا به خپل هیواد افغانستان ته ځو. نو هم په دغه اړه دغه راپور واوري او وګوري چې دغه جونه څه په ذهن کې لري د خپلو سیمو دپاره، د خپلو سیمو د ښځو دپاره او د ټولې ټولنې لپاره. د افغان جنا د ډاکټرانو جوړېدو خوب لري، خوایي د خوب په سکاټلند کې پوره کوي، ځکه چې په افغانستان کې د دوی پر زده کړو طالبانو بندیز لګولې.
هغوی ما ته اجازه را نه کړه چې زه خپل اسپیشلایزیشن په افغانستان کې وکړم. اوس ځان ډیر خوشقسمته ګڼم چې دلته یم، خپل تعلیم جاري ساتلی شم او خپل خوب تعقیبولی شم. زه ډیره لیواله یم او واقعا زه ډیره خوشحاله یم.
دا افغان جونه چې په افغانستان کې د طب زده کړې نیمګړې پاتې شوې وي، وایي په افغانستان کې خلک خپلې مېرمنې سړو ډاکټرانو ته د علاج لپاره نه ورولي، نو ځکه دوی غوښتل چې ډاکټرانې شي، خو طالبانو دوی پرې نه ښودلې چې خپلې زده کړې بشپړې کړي.
زه غواړم چې په جراحي کې تخصیص ترلاسه کړم، جراح شم. که رښتیا درته وایم نو تا ته معلومه ده چې زه د افغانستان یم، نو په دغه هیواد کې خزینه جراحانو ته ډېره اړتیا ده. که دې روایتي ټولنه کې یوه ښځه آپریشن ته ضرورت لري، نو که سرجن سړی وي نو بیا د کورنۍ لخوا ځینې بندیزونه وي چې یو سړی سرجن د ښځې علاج نشي کولی. نو زما په خیال زما هیواد کې یوه خزینه سرجنه جوړېدل زما او زما د ټولنې لپاره ګټور کېدی شي.
In my own country would be you know something which can benefit myself and also my society.
دا افغان جنوای ډیر خوشاله دي چې په سکاټلند کې بیا خپل زده کړې پیلوي.
I'm so happy and I'm so glad.
زه ډیره زیاته خوشاله یم او زه خوښه یم چې زه بیا خپل زده کړې پیلول شم، ځکه ډاکټره جوړېدل زما ارمان دی.
Becoming a doctor is my dream.
البته په سکاټلند کې د طب زده کړې ترلاسه کوونکي افغاني جونه په افغانستان کې دننه جنکو باندې غک کوي چې امید لاسه مو ورکوي او ډیر زر به له بندیزونو آزاد شي.
One thing I would like to say for Afghan girls.
زه افغان جنو ته یو خبره کول غواړم، او هغه دا ده چې مهرباني وکړئ، خوشبینه اوسئ، خپل اعتماد او امید له لاسه مه ورکوئ، او چې څومره زیات ممکنه وي خپل خوب تعقیب کړئ. تاسو اوس خپل مطالعه کولی شئ او یو څه تفریح کولی شئ، لکه د ژوند د مهارتونو روزنه ترلاسه کولی شئ، او یا په کور دننه نور څه کولی شئ. بس خوشبینه اوسئ، او زما په خیال دا حالات موقتی دي، دا به بدلیږي، او یوه ورځ به موږ روښانه او پرامنه افغانستان وینو. او زه پوره باور لرم چې یو ورځ به موږ وینو چې ټولې انجونه ټولې ښځې به تعلیم او کار کولی شي، او باید موږ خوشبینه اوسو چې موږ به یو روښانه افغانستان ولرو، او دا نږدې ده.
And getting dear fan and we should be optimistic, we will have a bright Afghanistan, it's near.
طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته لشپږم ټولګي پورته د جنو پر تعلیم او همداراز په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې دي. ښځو ته د جبري مخ پټولو امر هم شوی، بلکې طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې یې ښځو ته حقونه ورکړي دي، او دا چې هغوی ته د تعلیم او کار د اجازه پر میکانیزم کار کوي. اوردرکو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ سي، تاسو دغه راپور واورید چې افغان جونا چې په بهر کې زده کړې کوي هغوی څومره خوشبینه دي. هم پر دې مونږه خبرې کوو چې په افغانستان کې دغه سید پاکستان په پختون میشتو سیمو کې پښتني افغان جونه هغه لڅومره مسلو سره مخ دي په څه ډول تشدد سره مخ دي او دا براسې حال کې دا چې د نومبر په 15مه د خزو پر وړاندې د تشدد لمنځه وړلو نړیواله ورځ وه. هم پر دې مناسبت مونږه دا خبرونه را جوړه کړې ده. مونږ سره کندی صافی صاحب ده له پېښوره د افغان جونو په استازیتوب باندې مدني فعاله ده او د ځواک په نامه د ښځو د ځواک منولو چې کوم سازمان دی د هغې مخکښه ده. دغه سې جمای ماپریدی صاحب خبریاله ده، مدني فعاله ده او د دوی سره خبرې کوو. تاسو سره خبرې کوو په فیسبوک باندې هم ډېرې څرګندونې راغلي، لکه ګوهرلی دوران لیکي چې جمایما رزما دغه پوښتنه ده چې په خپله خوښه یو جینۍ ته یا هلک ته د واده اجازه نه ورکول آیا دا هم په تشدد کې راځي؟ دغسې الکوزي صاحب ګلونه را لېږلي دي او ستاینه کړې ده چې ډېر ښه پروګرام روان کړی او باید په داسې موضوعاتو ډېر ډېر بحثونه وشي. نیک بادشاه هم ټولو ته سلامونه را لېږلي دي. روف افغان لیکي چې نن دلته جمعې مونځو. مولانا صاحب په بیان کې وویل چې ښځې د کوره بهر مه پرېږدئ، ښځې د کور شی دی. دغسې عبدالملک وصال لیکي خبرونه اورما او بالکل عبدالملک وصال صاحب تاسې بالکل په فیسبوک باندې او په ایپ باندې خبرونه اورېدی شئ. دغسې مجیب الرحمان لیکي د ښځو ازادي د معاشري تبعی ده. صاحبۍ صاحب تاسو دغه راپور واورېدو، څومره دغه جونه څومره خوشبینه دي او دیو چې موږ د خپل وطن خدمت وکړو؟ تاسو به کېدی شي دوی دا خبره اورېدلې وي او دیو چې دا موکتری ده. هر څه وایي تاسو
دغه چې نه کوي ته خوشاله یم چې داسې زمونږ داسې پیغلو ته اجازه لا اوس په دې شرایطو کې دوی کولی شي خپل هغه خوبونه په حقیقت ته واړوي. خو د بده مرغه دا 1% چې نه کوي ته به دغه امتیاز پر هغه شوی دوی به کولی شي چې خپل دغه تعلیم پر مخ وزي. نور پاتې ټولې افغان نجونې په افغانستان کې د بدترین تشدد سره مخ دي. په افغانستان کې ما مخکې هم وویل چې زمونږ یو کلتوري غلط فهمي داسې شوی ده چې د ښځې ته یو دویم درجه دویم جنس نظر ورکول کېږي. په ډېرو کورنیو کې لا هم مخکې هم اجازه نه لرله چې نه کوئی تعلیم وکړي. بعضې چې اجازه لرله هغوی یو څه تعلیم کړی وو یا تعلیم یې کوله. د بده مرغه د طالبانو راتګ سره ټولې جنکۍ په کور ناستې دي، د جبري ودونو سره مخ دي، همدارنګه تاوتریخوالي، ذهني تاوتریخوالي، اقتصادي، دا ټول ناخوالو سره مخ دي او داسې څه مرجع هم نشته چې هغوی ورته مراجعه وکړي. بالکل دا وخت به تیر شي او هغه زرګونه جنکۍ تقدیر به بیا هېڅکله ښه نه شي چې هغوی جبري ودونو سره مخ کېږي. د کار او د روزنې نه ټول عمر پاتې کیږي.
سما جمعی ما پختن دا راپورته کیگی چه تاسو بختی هم ما دا پختن روکره چه تاسو بحر تطلیه استی تاسو بلیدلی بی چه دا خلق یا پختانه یا دا زنی پختانه چه دا کمنتونه کردی دی دوی ولی دا خزو نبیری گی او که پرس که دوی دا سوچ کوی چه خزا با غیر محبوزه بی آغی پا آلا هم ساپای سه بویلی چه سری پا پختانه طولنه که دا نور سالونه خزی خوندی کول غواړي. نو تاسو په بهر کې وکتل دلته کې تعلیم دی، څنګه وختي ما هم دا خبر وکړه چې تر دې چې دلته کې جونو کراټه او داسې نور د خپل دفاع لپاره چې کوم دغه دی هغه هم زده کړی دي. نو نه ګوري چې خزه دغلته په دغه ټولنه کې محفوظه را دغه بندیزونه او د کنټرول باوجود کنا په اروپا کې یا په نورو پرمختللو هیوادونو کې.
ډیره مننه. اول خو به زه چې کوم سوال شوی وو چې که څوک خپل خواخوا باندې واده کړل غواړي واغه واده ته نه پرېږدي نو دا تشدد دی او که نه په ما نظر کې دا ډېر غټ تشدد دی، ځکه چې دا تا دشمن یو ډېر.
زه فکر کوم د جمعی ما ټلیفون کرخه کته شوله او زه بیا هم تاسو ته ویم چې مونږ نن پر دې خبرې کوو چې د نومبر په 15مه باندې د ښځو پر وړاندې د تشدد لمنځه وړلو نړیواله ورځ وه. له هغې وروسته 14 ورځنی کمپاین پیل شوی دی او بیا هم زه تاسو ویم چې ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د معلوماتو پر اساس په هرو دریو ښځو کې یوه یې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ پر داسې مهال منځل کیږي چې دغه اداره وایي چې ښځې دا مهال د فزیکي، جنسي، رواني او اقتصادي تشدد سره مخ دي، دغه زیان سره مخ دي. جمعی ما صاحب تاسو خپله خبره جاری ساتئ.
نو دا اټول ناغت تشدد زګړم زکه چې کته خپل ژوند خپل مرزه سره نشکړای او یادا سي کاس شخص سره بتا بیا باقی ژوند تیر وی او هغه تا خوا خ باندې نه وی نو زګړم چې دا هم اټول ناغت تشدد ته تاسو چې کوم خبر راوکړه چې مونږ ګورو دغه ځکه خلکو دا ډیر غټ کانسپټ دی چې ک خزه ته چیرته کنٹرول کے ساتھ نو چکم سوسائٹی دو آغا بٹیر پر مختق کی گی خو مونگ پخپل سیمو کی گورو چی چرنگی مونگ مختلف مسلو سرا پکی گیریو او امداغ سی چکم حوادون چکم کی خزو تا خپل حقوق ملاوی گی و آغا خپل مرزی سر جوان کی گی نو آغو خالق چی دی آغو چکم سوسائٹی دو آغا نور ہم پر مختق کی آج زکه چې مونږ خپل خزه دمره په کمرهغه کې ساتلې دي الله رضا نه ساتلې دي چې مونږ ته خزه وس ایلین ښکاری مونږ ته داسې لګي چې تر خزه خپل حقوق ورته ملاو شول نو سړو چې کوم پریویلج هغه ته ملاویږي لکه مونږ ګورو هغه ته په جایداد کې حصہ نه ملاویږي خزو ته هغه چې کوم فیصلہ سازے کیا ہوتا حصہ نہ ملاوے گی منگرو سے رنگی پجرگو کی دا سے فیصلے ہم کی گی چھے اخ کی دا خزے اید سے لاس ہم نوی خو بیا ہم سوارا او دا سے چھے کم مونگ ناراوا غدی اڑختی دا کلتور والا اخ پزریا خزے چھے دے اخ پزریا باندے مونگ جا گڑا حل کبو دغنا علاوہ ہم خزو باندے نور دیر تشدد کی گی نور دیر چھے کم اگو حقوق تے آغا با حل کی گی نو پکار دے چې سړی خو اول په دغه باندې پوه شي چې دا څومره هم هغه د ښځو حقوق خلاف ورزي کی اخ کیسه نه ده چې هغه به شاته کیږي هغه پورا معاشره شاته کیږي او اکثر چې دی صرف ښځو لا به زیان نه ورسیږي هغه سړو لا هم ورسیږي ځکه مونږ ګورو مونږ چې ښځې څومره هم حقوق نہ لری کڑی دی او مم رحم پ مون باندې خلق قابض کیږي او مون ګورو سٹیٹ په شکل کې یا سٹیٹ چکم جبر روان کړي دی اغه هم
سم
او یوغه د مون خزي
جمعي مستاس استاد سوندا کا خبر ہے دا ساپای صاحب پوڑا نگڑا ما ساپای صاحب تا سر دوی خبر واور دی اندی کی دا یو پختن را پرتا کی ک پرس کا دغل تټولی پختنی مین دی لوستے وے په پښتنه سیمه کې نو څو ګوري چې اوس په نام نی څومره کم وستاس په خیال باندې دغه مور بخپل بچی ته ویلې چې وسلواله سره ملګری کیږي دغه مور بخپل بچی ته ویلې چې ته قلم راوالا تعلیم وکاس سکول ته لاړ شه خ خلکو سره کینا څه وای تاسو
بالکل هم دا وجه دا دښمن به دې خپو ایدلې دې چې دغه کله یو ټولنه خزا پالون کې مامخ کې هم ویل چې خزا د ټولنې پالون کې د چکل پالون کې خپل نه پوي اگر نشی کولی چې یو پوی ټولنا مختر روړیا وزیږي یا تربیه کی نو دښمن په دغه پوی شو وای دی په ډیر سیستماتیک ډول کله د کلتور نو مرتبه کې کله د مذهب نو ورکی ورته دغه د افغانستان خلک دې ته اړ کوي یا دوی باندې دغه یو واغ کوي چې دوی کله وای چې دا غیرت بے غیرتی ده چې خاص خزه بیرون کړی دی او هغه خلک چې دغه زمونږ ټولنه کې دغه خبرې غواړي عام کی د هغوی په ټولنه کې ښځه خپل برابري حقوق لري هلته ښځې لوستې دي هغوی خپله ټولنه ډېر پرمخ وړلې ده نو د دې غټ زمونږ د دغه علاقې شاته پاتې کېدو او همدارنګه زمونږ د ټولې بدبختي غټه مسله همدا ده چې زمونږ خویندې میندې زمونږ زنانه بې تعلیمه دي او دوی یو بشور ټولنا تربیه کوي او لوی هغه خلک په ډیر ناپوهی سره په ډیر کمې پیسې سره دښمن خپل اهداف لپاره کاروي او قرباني کوي همدارنګه په دې کې زمونږ خپل دغه تاریخي حیثیت هم د منځ ځي لکه اوس موږ ګورو چې هر چیرته خلک وایي چې پښتانه ترهګر دي درحال چې موږ په دې پوهیږو چې پښتانه هیڅکله ترهګر نه دي خدا دې چې ناپوهي او دغه شعور کمواله دغه پښتانه یو خو اقتصادي مسلې دلته ډېرې دي په لږو پیسې د مجبوریت نه او د نافهمي نه د روزګار د نشتوالي نه دوی د دښمن سره دښمن د دوی نه ګټه پورته کوي او بیا دغه سدای
بالکل سپه شبا یوازې دغه نه هغه ورځ زمونږ یو پروګرام دی پاغي کې مونږه د خپل اردن کو سره خبرې کوو نو د سعودي نه یو کس ټلیفون کو نو مې نه یادوم نو ژوندۍ پروګرام ته رالی ژوندۍ بڼه زمونږ پروګرام هغې ته رالی ما ته وایي که فرض که زما مور لوستې وې نو ما ته به د سکول هومورک کولې زه به یې د سکول کار ته کښېنولې زه به سکول ته لېږلې او ما به اوس په سړک کې کاڼې نه ټکولې ما به اوس دا سختې مزدورۍ د دوبۍ او د سعودي نه کولې دغسې مونږ به او دغسې نور چې کوم خلک دي د خاندانې منصوبهبندۍ چې کومه خبره ده دغسې به هغه به زما مور او پلار پلان کړی وې نو زما دا ټول عمر به دا 45 کاله زه په دې رسېدلی یم هغه کس دا خبره کوله چې دا به هم په سعودي دوبۍ کې تېرېږي نو څه ګوري چې لکه یوازې نامنی نه مطلب ډېرې مسلې بنوې په دغه ټولنه کې که فرض که مور لوستې شي
بالکل حتی تغذی پورې دغه کله چې یوه ښځه پوه نه شي چې دا کوم څه تغذی هغه خپله هغه ښځې صحت هم خرابوي رواني فشار لاندې وي یوه ناپوهه ښځه چې سترګې هغه نه پوهېږي هغه نه شي لکه ما یو څو وخته مخکې یو پوسټ ولیدو د یو ملا چې هغې ویلي وو چې دغه دوه سترګې ښځې ته خدای دې لپاره ورکړي چې هغه صرف لاره وګوري هغه باید نور اخوا دخوا ونه ګوري نو ما دا فکر کوله چې خدای په ډېر یو کامل ذات دی هغه چې یو شی پیدا کوي هغه پوره پیدا کوي
او نه دا او بخې ستاسو خبره ستاسو خبره پر کوم دغه مور په خېټه باندې بچی لوی دغه مور څلیری ساته د بچی تربیت او روزنه کوي نو هغه له سترګې صرف او دیره پاره کوي دا بلاره ګوري
دا بس نه ګوري نو ما دا کور کې دا سوچ کوم او بخې تاسو هم داری ناست یو نور داری دا کار خدا یو سیستماتیک ډول باندې دا سړي دوی ته ټولنه زه د دې ټول دغه هغه په سړیو څخه اچو چې دوی د ټولنې د پرمختګ فکر نه کوي د دې فکر کوي چې دغه ښځه جاهله وساتي دا یو دوی نه چې کته پښتنه وکړي د یو ښې ښځې تعریف به دی د یو غلام تعریف به کوي چې دغسې یو ښځه ده نو دوی دغه صرف لاره کتل او کوره پورې رسېدل دوی به خود خو نه ګوري دوی به ټولنه نه ګوري دغه ښځې به د یو دوه درې ماشومان راوړل دوی به د صحت خرابېږي رواني او جسماني مشکلات سره به مخ کېږي داسې نارینه به بیا دویمه ښځه کوي درېیمه ښځه کوي د دې ټولې مسلې زه فکر کوم د دې ټول جړ سړیو کې د کسړي دغه ذهنیت بدل کړي دې ته فکر وکړي چې که مونږ یو سالمه ټولنه باید ولرو هغې دپاره یو سالمه ښځه ضروري ده باید دوی د خپل کور کې د خویندو میندو یا ښځو سره ډېر ښه رفتار وکړي د دوی په تربیه کې هېڅ خنډ جوړ نه کړي یوازې دې ته فکر ونه کړي چې دغه مونږ دغه غلام وساتو مونږ به سبا ورځ ښه پینر ګټه اخلو بلکې فکر وکړي چې هغه که یو ټولنه سالمه اوسي دوی به ډېر ښه سالمه ژوند پکې ولري دغه نارینه کار به هم سالمه ژوند ولري او همدارنګه زه په ښځو هم غږ کوم چې هیڅکله حق نه ورکول کېږي باید خپله مونږ یو قدم مخکې شو ښځې د دغه خبره چې نن کېږي چې کله کومه ښځه چې آواز پورته کوي هغه په غلطو الفاظو نومول کېږي هغه ته بد نومونه خطاب کېږي دا به اوس وي خو په راتلونکي کې به هغه ښځې به د تاریخ یوه حصه وي هغه به د یو باشعورې ښځې په حیث یادیږي او دغه نورې ښځې چې خپل حق نه تېرې شوي دي د ټولنې لپاره چې زه د یو ښه ښځې په نوم پاتې شم او زه مې خپل حق ونه غواړم او زه داسې څه ونه کړم چې ما ته څوک غلط خبره وکړي دا به سبا د یو مظلومه او داسې یو ښځې په نوم یادې چې هغې شعور نه د ټولنې
دا خو تاسو پېښور کې دغه خبره کوي په کابل کې دغه کومه د طب زده کوونکي چې دا مونږ په پیل کې دغه خبرې وچلولې سپۍ صاحبه ایون هغه هم خوشبینه ده او هغه هم وایي چې زمونږ د جونو مبارزه روانه ده او داسې نه ده چې مونږ غلي ناست یو نو راځئ چې دغه هم دغه خبرې واورو او د خبرونې اخري شېبې هم دي نورازی چه خوی سره؟
نورا زی که ما پا زمور دی مسیلونو دینجونو گروپ زمستا موشو پا علی و گروپ کی پا غا گروپ کی ویلو سینان دیگزیشت امتحان دا نو مش خو پاتا نو ټول انجن خپه ولې سکو ما سره تدار ورکو ست بس مبارزه وکاو ځوان بکاو ځوان داسې ارڅو کې شولې سم پیسې لسی مبارزینه میشه یا زندان تیر یو یا ستونزې تیر یو پایله یې مرګ ده نو موږ باید مبارزه وکړو یعنی موږ هغه څوک چې نه قوي موږ باید ناهیلي نه نو څه ځکه نجونې ډېر ناهیلي وسې موږ هم باید د امتحان اخیستل موږ سره توپیري چلند روان ده او دا غوښتنه مې دا ده چې باید ښځو ته لکه څنګه چې که څه هم نارینه وو ته مکمل حقونه هغوی ته هم نه دي ورکړل شوي د اوس وخت کې خو ښځو ته هم باید کوم حقونه سي اسلام ورکړي دي کوم سي د دې حق ده باید ورکړل سي باید زده کړې مخلاص سي باید د کار حق ورکړل سي ځکه زموږ ټولنه کې زیاتره داسې ښځې دي سي دوی چې وایي سي دغه ته د نارینه د کار وکړي یا نارینه دي ورته د ځوان سهولت برابر کړي نو ځینې داسې نارینهګان هېڅ نه لري نو ښځو ته د حق ورکې د کار د ورکې د زده کړو د ورکې د خبر کولو د ورکې
تاسو دغه د طب زده کوونکي خبرې واورېدلې په کابل کې راده او دا مهال د دې په تعلیم باندې بندیز دی زبان دې څلور کال او شو دا کوره نشوتلې ډیر مسلو سره بخته خو د دې باوجود دا چې موږ دغه مبارزه روانه ده د خپل خوند لپاره مونږ ناس نه یو په فیسبوک باندې هم ډېرې ملګرو خپل څرګندونې لیکلي لکه صہیب لیکي باید خزو ته خپل حقونه ورکړل شي زغه سي زدر نهیر يم په نامه باندې آی ډی لیکي چې صفت افغان یما رښتیا هم زمونږ پښتني خزې دا وخت لډیرو بدو رواجونو سره مخ دي د سوري رواج دی دغه سي نجيب همدرد هم دغه خبره تقریبا کړی دا ګل شریف ودان بیلی کی چې ازما د دوانو هم دغه پښتنه د چې پرس کا په پښتنه ټولنه کې دومره بندیزونه دي خزل کور نشوته او ډیر چې څنګه وخت منګه ذکر کړ تقریبا دغه هم دغه ذکر کړی دی نو چې د دې باوجود یو جنې څنګه کولې شي چې تعلیم ته لاړ شي یو جنې څنګه کولې شي چې د خپل حقوق لپاره مبارزه وکړي چې مای مکلنټو کې جواب کې مننه بوي
زه خو بمبم چې د کوم روډ دا سوال کړی دی اول خدا چې پکار دی چې دا خبره ته خپل کور کې وکی چې کچیر ته تا خور یا خپلوان چې دی التو چې خزو یا بهر نشیتلای یا تعلیم نشکړي پکار دی چې ته تا غدا وکی چې دا څه لا تعلیم نشکړي چې زدا حق لرم نو دا ما خور یا دا ما لور دا حق سره نه لري ځکه چې زه ګڼم چې بدلون دی هغه څه غاټ تاغنه نه راسي هغه تا کور نه راسي اول خبره دا بلکه خزه غاړي نو زه اکثر خلکو ته یم لکه مونږ اوس دا څومره چې ډسکشن وشو ټول مونږ پکې سړي ځکه یادو چې دا یو پیټریارکل سوسایټي ته او څو پته چې سړي په دا خبره نه پوه شوی چې خزه کنټرول کول دغه کې تغیرات نشته دی نه دا تا د پاره چې کومه تا سوسایټي دا په مخته کړی شي هغه پر خزه که څومره هم کوشش وکي داسې ډېرې دي چې هغه دا کړي دي بغاوت کړی دی خو هر یوه ښځه دا غ نه لري په کار دی چې سړی اول په دغه پوه شي چې ښځې حقوق څرنګه چې تا حقوق دي او ماغسې د ښځې هم حقوق دي او څرنګه چې ښځه دا حق نه لري چې تا کنټرول کړي یا تا ته وایي چې ته چیرته تلای شي یا نه شي تلای ته تعلیم کړای شي یا نه شي کړای او هغه حق تا لر کړی دی چې ته خپل ځان لا دا ډیسایډ کړې چې ته څه غواړې او ما غسه خزه هم دا حق ته او اغله بل چاله نه ده کار په کار چې هغه ته وایي چې تا د تعلیم حق شته او کنه تا د بهر تک حق شته او کنه او زه غواړم چې ته هر انسان ته دا خپل ژوند د خپل مرزه سره اوسې د لو حق نه ملو شوې هغه پر موږ مشرا کې عمدا ستونزي وي او عمدا وسه به چې کوم نور ستونزې موږ له روګه غدې شتګرتي وي او اکستریمیزم وي هغه به نور هم
سما تر زیات مرنه تاسو دوه قدرمنو ملمنو نه چې موږ سره پروګرام کې برخه واغستا او تاسو د ټول باس غنی چول هم دغه ک پرس کا په پښتنه سیمه کې ناامنی بیروزګاری غربت او نور مسلې ختمول غواړي نو خپل لونه خپل خويندې هغه ځواکمنې کوي ډیره زیاته مرنه تاسو دوه قدرمنو ملمنو نه چې موږ سره پروګرام کې برخه واغستا موږ خپل قیمتي وخت راکو خو وختونه خجون
شکرا
اردن کو دا مکسرا مدنی فعال کندی صفی صاحب او جمع ما پر دی مدنی فعال دا او خبریال را تاثیر دوی خبری واوری دی او منگا پر دی مانی خبر کولی چی د نومبر په 25 باندې د خزو پر وړاندې د تشدد لمن زوړلو نړیواله ورځ وا لغې ورسته هم دغه لړکې د پوهاوی شپاره سرزنې کمپاین پیل شوی دی چې لا هم دوام لري. پنګ پر دې باندې خبرې کولی او بیا هم راځو اوس د سپورټس نړۍ ته او د سپورټس نړۍ کې په کرکټ چې خبرې ونشي نو زما په خیال د پښتنو ځوانانو لپاره به هیڅ نوی په سپورټس کې نن سبا د کرکټ ډیره مهمه او ګرمه موضوع ده. او بیا هم زه تاسو ته وایم چې د پاکستان زیمبابوې او سریلانکا د رخیزه میچونه روان دي او په هغه کې پاکستان او سریلانکا هغوی فائنل ته ووتل او دغه راز پرون یعنی د نومبر په 20 خوندور میچ شو په پینډی کې د پاکستان او سریلانکا سریلانکا هغه وګټو. نو هم په سپورټس باندې خبرې کوو په کرکټ باندې خبرې کوو کوشش وکړو چې د ایاز رضا فریدی سره چې کوم نور ځای سپورټس ته لوبي دي په هغه هم خبرې وکړو. ایاز د سپورټس خبریال دی روزون کې دی شنون کې دی او په خپل باندې چې کوم ملي لوبغاړي دي د افغانستان د هغوی سره دوی هم لوبي کړي دوی د خبر زلیری. ایاز ستړي مشي
السلام علیکم. ډیر مننه تاسو ټول اوریدونکو کتونکو سره سره د مشال نیټورک هم ډیره مهرباني شکریا
تاسو نه ډیره زیاته مننه. او ایاز پښتنه دا چې سریلانکا او د پاکستان چې کوم میچ وشو څنګه ګوري څنګه ارزوي چا خلوب وکړه
په دې کې پروسه شته چې پاکستان سره کپتان سلمان چې کوم لوبه وکړه کاته څو کتلې تر اخیره پورې هغه بیټینګ کولو او د پاکستان چې کوم بیټینګ لاین دی هغه بیا رکه بابر اعظم په دې سر باندې اول شو او سره ور سره د پاکستان کرکټ منیجر ته کوڅه حیران او پریشان پیدا خبره یم چې زمون فخر زمان داس یو مزل چې هغه یو اوپنر بیټسمین دی کا اوپننګ نی وندونه هغه لوبه کوي هغه راځي په 6 او په 7 نمبر باندې لوبه کوي نو دا هم تقریبا ډېر وړ چې دا وخت د پاکستان کټي.
ایاز ساسو غږ پرې کیږي خو ساسو د خبرې مقصد دا دی چې فخر زمان چې اوپنر وو هغه کله ون ډاون راوځي کله په دریم نمبر راوځي کله په پنځم نمبر او کله په اووم نمبر باندې راوځي. نو ستاسو د خبرې مقصد دا دی چې همدغه وجره چې فخر زمان پرون په صفر باندې اوټ شو. ایاز که تاسو د خپل ځای نه وخوځیږي نو کېدای شي ستاسو غږ سم شي ستاسو آواز پرې کیږي او موږ کوشش کوو چې د دوی سره بیا اړیکه ټینګ کړو. او څنګه چې ما تاسو ویل چې د خزه میچونه روان دي د پاکستان زیمبابوې او سریلانکا او پر دې سربیره نور هم موږ به کوشش کوو چې له آیا سره خبرې وکړو چې په سیمه کې څه قسمه سپورټس او لوبي هغه روان دي او موږ داسې هم کولی شو چې تر څو موږ دوی سره اړیکه ټینګیږي نو یوې سندرې ته به ورشو.
دم دل تر مرگی بگران کم دے سرا ویا لا بگران کم دے سرا زی بگران کم دے سرا زی نمش پاک اول ویدا دستا شرنگ
توران ونگینا زه فکر کوم چې ایاز یو واری بیا موږ سره غلې دی. ایاز تاسو خپل خبر جاری وساتئ.
جی بالکل, دا وایم چې دا وخت دی پاکستان کرکټ ټیم سره سلور اوپنران لوبه کوي. عثمان خان دی, فرح صاحب زاده فرحان دی, سایم ایوب دی او فخر زمان دی. نو پاکستان کرکټ روبوټ ته دې ته هم قتل پکار دی, ټیم منیجمنٹ ته پکار دی چې سلور اوپنران په یو ټیم کې ځایدل دا د تشویش خبره ده. که دا رنګ وي نو د پاکستان ټی ٹوینٹی کرکټ ټیم د بیٹنگ لائن به مطلب دی بیا سیریز قسم جوړښت نه جوړیږي. سبا به فائنل کیږي, فائنل کې به موږ ګورو چې د پاکستان او د سریلنکا زور سمره برابر دی. که تاسو وګورئ په دې کې اوس د پاکستان او د سریلنکا چې کم زور دی هغه ځکه برابر شوی دی چې په پول میچ کې دواړو یو یو میچ ګټلی دی. نو چې کوم فائنل میچ به کیږي دا به یو فیصله کن میچ وي. او بل د سریلنکا چې کوم ټیم دی هغه یو بهترین ټیم دی, د ټی ٹوینٹی کلاس لوبغاړي پکې موجود دي. او په نهم نمبر چې کوم دا غوی لوبغاړي راځي هغه هم د دې جوګه چې فیوکی وایي. جی
نو ستاسو خبره مقصد دا دی چې اوپنران باید دوه وي, بیا پسې ون ډاون باندې یو کس راځي, بیا پسې میډل آرډر وي.
پورا په ون ڈاؤن باندې چې کوم بابر اعظم دی هغه په ٹی ٹوینٹی کې خلوبه نه کوي. نو دا وایم چې فخر زمان په ون ڈاؤن باندې راشي او دا بابر اعظم په ٹو ڈاؤن باندې راشي. نو د دې سره به د بابر اعظم چې کوم دا رنزونه نه کوي هغه د مسلو سره مخ ته بار بار هغه مطلب دی په ٹی ٹوینٹی کې کاو ګوري یا دارنګ په نور نن هغه یو ناپسندیده ریکارډ هم په خپل نوم کړی دی. د عمر اکمل چې هغه د خپلو کې کزن هم دی, د ترزام دی, خو د عمر اکمل نه هغه ریکارډ د خپل نوم کړی دی کوم چې په صفر باندې په ٹی ٹوینٹی کې د پاکستان له طرفه بابر اعظم د ټولو نه ډیر اوټ شو. نو مقصد دا دی چې اوس ټیم منیجمنٹ له پکاري چې بابر اعظم له دا ځای بدل کی او دا ورستو کی او فخر زمان را مخ کی. جی
ایاز اوس دې تر ازو چې کم ډومیسټک کرکټ ته لوکل کرکټ ته ځای کرکټ ته هغه په څنګه روان دی او څنګه ګوري چې دغه څنګه روان دی؟ که تاسو ګوري ما سعادت ما صداقت داسی شازیب ډیره خ لوبغاړي هغه هم مخترغل. خو کبه دا تاسو د افغانستان سره دی د پرتل کینو په افغانستان کې تاسو نه ګوري چلته کې بیا ځای کرکټ یا ډومیسټک کرکټ هغه سنشته دی کورنۍ کرکټ.
جی بالکل, حالت کې چې کوم د پکیزه وښه ولا پاغي کې هم افغانستان کرکټ ټیم ته ډیر خلک لوغړی مخه تراغل. خو په پاکستان کې چې کوم کرکټ کې یا کوم کرکټ وس روان دی, پاکستان کې قائد اعظم ٹرافی گریڈ 1 چې کوم مرتبه فرسٹ کلاس هغه روان دی, پاغي کې د فارټی ټیم ماشاءالله ډیر میچونه ګټلې دي. د ماس راز تاسو ذکر وکړلو یو بهترین لوبغاړی دی د پاکستان شاهین له طرف هغه چې کوم لوبه وکړه تاسو وکړلو یو بالر دی یو بیټسمین دی. مطلب دا دی چې دغه یو روښانه مستقبل دی د پاکستان د ټیم لپاره. پکار دی په نیشنل کرکټ اکیډمی کې په دارنګي لوبغاړو کا کاروشي هغه نورم پالیسی ځکه چې همدغه لوبغاړي به د پاکستان ټیم ته راځي او د پاکستان د ټیم ته چې کوم دی هم د دارنګي لوبغاړو ضرورت چې هغه کوم موږ وایو چې ماډرن کرکټ. نو ما چې کوم دغه ماډرن کرکټ کې د پیښور سره داغم تعلق دی او دا د خودبختی خبره ده چې پیښور بار بار قومی ټیم ته غټ غټ لوبغاړي ورکوي. د بدقسمتینه داواتی په پیښور کې یو د کرکټ سټیډیم نشته دی. په پیښور کې په ارباب نیاز کرکټ سټیډیم کې آخري ځل چې کله میچ کې دو په 2005 کې داغې نه پس هډو میچ نه شوی. نو مقصد د خبرې دا دی چې دلته کې کوم لوبغاړي دي هغه مخکې راځي. دا د خوشحالۍ خبره ده. انټرنیشنل سرکټ دلته بند دی خو بیا هم پاکستان کرکټ بورډ ته ډېر غټ پروډکټ د خیبر پختونخوا نه روان دی. په ډومیسټک سایډ باندې که موږ ګورو د پاکستان په ولس ریجنونو کې زموږ خیبر پختونخوا چې کوم درې ریجنز دي ابټ آباد پېښور اینڈ فاټا هغوی په قائد اعظم ٹرافی کې مطلب دی لوبغاړي او د ټیمونو صورتحال هم دا وخت ډیر زیات مضبوط دی. جی
سما ایاز اوس دې تر ازو چې په دغه تل کې په ځای کې چبانی کمی لوبي روان دي د سکولونو کالجونو یونیورسيټو څه قسم لوبي روان دي کنه سنشتا؟
جی بالکل, نن په جمرو سپورټس کمپلیکس کې د درو بجو ټایم کې یو ډیر غټ فنکشن شوی دی, یو تقریب شوی دی په کوم کې چې هغه لوبغاړي راغستره بللی شي چې په ماضي کې ښه کارکردګي کړې ده په دې موقعه د جمناسټیک مظاهره وشوه. ډایرکټر سپورټس مرج ایریا هغه په دې موقعه مهمانی خصوصي وو. ورسره ڈی ایس او خیبر هم موجود وو. د جمناسټیک مقابله وشوله، ماشومانو وکتله، تایکوانډو وشوله. او په دې موقعه د پاکستان کرکټ بورډ یو د انډر 16 د پاره هغه لوبغاړي په میډلو او په سرټیفیکټونو باندې ونازل شول. نو زه دا وایم چې د دې نه دا یو ښه ګام دی، ځکه چې یو ښه انټرټینمنټ نن په جمهور سپورټس کمپلیکس کې لوبغاړو ته یو طرف ته پکې نامونه ملاو شول، نو بل طرف ته ځایي ولس نه پنېغه د جمناسټیک او تایکوانډو بهترین لوبې وکتلې. د دې نه علاوه د سکولونو چې کم ټورنمنټ د ډیویژنل سطح باندې کار دی، او دا غیری وجه دا ده چې د خیبر پختونخوا گراؤنڈونه دا وخت د پېښور یونیورسټي میټینګ شروع دي. نو د سکولونو لوبو چې کوم پاورن میټینګ شوې ده او متأخري اطلاعات ملو چوي دي، د پیر په ورځ بیا د پېښور ډیویژن یو اهم میټینګ کیږي چې په کوم کې به د مومن د چارسدې د پېښور او د خیبر د سکولونو مشران شریک او دا فیصله به کوي چې دغه ټورنمنټونه به موږ په کوم ځای کې وږي.
سم ډیر زیاته مننه ایاز رضا نړۍ مننه ستاسو نه، تاسو موږ ته وخت راکو، خو وختونه خجون
ډیره مهرباني ستاسو نړۍ مننه.
اوردونکو دا موږ سره د سپورټس خبريال روزونکو او شنونکو ایاز رضا فریده، تاسو سره دوی خبري واوریدلې. موږ په سپورټس باندې خبرې کولې، په کرکټ هم خبرې وکړې، او دغه سي په ځای کې چبانی بیا د سپورټس هلې ځلې روان دي. تاسو واوریدل چې په جمروت کې او داسې نورو برخو کې هلته کې دغه د سپورټس هلې ځلې روان دي، او د لوبغاړي هغه نازول کیږي په سرټیفیکټونو باندې، په مډالونو باندې. همدې سره خپل قربا سره الله مومند او د خبرونې پولیسرانو اساق امیر او میلاد نسیمی ته اجازه ورکړي. الله پامان، ښه وختونه.
وایم نشاراتا وای چنا نا نا، وایم نشاراتا وای چنا نا نا، na 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 دسڑ خوشی میں پرتا باند پھر سو گران چیریت لے پرن معلومی دے شکرانے گرانی لیلی سبا مسار تھا سو چھوڑ کا سنگار دیار دیدار تزو پیارو رو تیر وفا لغمان شکرانے گرانی لیلی سبا مسار تھا سو چھوڑ کا سنگار دیار دیدار تزو تماہی پر دغر خاتخ کلی دی گرانی لیلی سبا مسار تھا سو چھوڑ کا سنگار دیار دیدار تصور کا سنگار دیا دیدار مال راوڑ سندی پی پورے بے برے مکڑے دہلک مورے بے برے مکڑے دہلک مورے دس مال راوڑ سندی پی پورے بے برے مکڑے دہلک مورے بے برے مکڑے دہلک مورے مغرورا آغا دنگا چینے دمین زور ما تکڑا سنگا چینے آغا مغرورا آغا دنگا چینے دمین زور ما تکڑا سنگا چینے دمین زور ما تکڑا سنگا چینے سرگی لری توری قربان دے شامزا کور دے
چرته دې مهمان دي شو مزو سترګې لري تورې قربان دي شو مزو.